ماز بود و آخرین آهنگ بشنویم. اما قبل از او
السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. صفی ولستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. پرونه خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دوه ورځنی سفر ایران ته تللی دی. په ننګرهار کې د تېرې ورځې د پیښې د غندلو او د خلکو د مرګ ژوبلې د درولو په هدف مدني فعالان او ګڼ شمېر خلک سره ټول شول. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې چې وروستی فرشته جلالزی اوروي د اوري چې د یمن حکومت د ایران هغه پلان رد کړ چې په دې هیواد کې د سولې د ګښت لپاره ملګرو ملتو ته وړاندې کړی وو. خو لومړی به مرزی احمدزی ته وار ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر نن په یو دوه ورځني رسمي سفر تهران ته لاړ. د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي مسؤلین د استجواب لپاره خپلې غونډې ته ورغوښتي دي. او د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې بنیادي کارونه نه دي شوي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یوه دوه ورځنی رسمي سفر ایران ته لاړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د دې سفر په ترڅ کې له خبر ایراني سیال حسن روحاني او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د ارګ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې به د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیران د همکارۍ یو تړون هم لاسلیک کړي. په دې سفر کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت صلاحکار انیف اتمر هم د ښاغلي غنی ملګرتیا کوي. د افغانستان مشرانو جرګې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه د وضاحت لپاره د امنیتي ادارو مسؤلین استجواب کړي دي. د سناتورانو اندېښنې تر ډېره د بدخشان او جلال آباد د وروستۍ خونړۍ حملو په اړه وې او له مسؤلینو یې وغوښتل چې د داسې حملو د مخنیوي لپاره باید اقدام وکړي. د کورنۍ چارې وزیر نورالحق علومي وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو دفع کولو ته چمتو دي او دې ځواکونو ته د مخالفینو د ځپلو امر کړی دی. علومي وویل افغان امنیتي ځواکونه له ستونزو او قربانۍ سره سره مهمې لاسته راوړنې هم لري. د دفاع وزارت د لوی درسیس مرسیل جنرال مراد علي مراد بیا د سناتورانو د پوښتنو په ځواب کې وویل چې د بدخشان په وروستۍ حمله کې یو شمېر امنیتي ځواکونو غفلت کړی او اوس توقیف شوي دي. تر اوسه د ملي امنیت استازي سناتورانو ته خبرې نه دي کړې. د جمهور رئیس حقوقي مشاور وایي چې د ښځو د حقونو د تامین لپاره په افغانستان کې اساسي کارونه نه دي شوي. عبدالعلي محمدي نن په کابل کې د ښځو د ټولنیزو حقونو د ارزونې په اړه جوړ شوي کنفرانس ته وویل چې د هیواد په یو شمېر سیمو کې حتی د ښځو انساني هویت ته ارزښت نه ورکول کیږي.
یعنی هنوز مسئله هویت زن به عنوان یک انسان برای
محمدی سه تکړه تر اوسه د انسان په توګه د ښځو د هویت مسله موږ ته مطرح شوې نه ده. کله چې موږ بنیاد نه ده جوړ کړی، کله چې موږ تهداب یا اساس نه ده جوړ کړی، نو بیا څنګه ودانۍ پرې جوړ کړو؟ ښاغلی محمدی له نړیوالې ټولنې نه غوښتنه وکړه سو د ښځو د وضعیت او د حقونو د تامین لپاره اساسي کارونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي دي. او د مزار شریف ښار په شادیانو دښته کې د هزارګانو او کوشاني قومونو ترمنځ د ځمکې پر سر فزیکي شخړه کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد ابراهیم خیراندیش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شخړه له تیرو 40 کلونو راهیسې پر 500 جری بزمکه کله ناکله راپورته کېده او تر اوسه محکمې هم د دغې ځمکې د ملکیت په اړه فیصله نه ده کړې. خیراندیش زیاتوي چې د شادیانو دښتې په سیمه کې څو ځلې د هزارګانو او کوشاني قومونو ترمنځ نښتې شوي دي. خو د بلخ د امنی قمندانۍ د امنیت آمر بیا وایي چې د دغې شخړې د حل لپاره هڅې جریان لري او وایي چې په دغې شخړه کې 8 کسان ټپیان شوي دي. دا کورني خبرونه. بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلالزی تاسو وړاندې کړي.
Thank you.
د یمن حکومت د ایران د پلان رد کړی چې په دې هیواد کې د سولې د چنګښت لپاره ملګرو ملتو ته وړاندې کړی و. سعودي عربستان او د دې هیواد سنی ایتلافي هیوادونه له دریو اونیو راهیسې په یمن کې د ایران پر پلوي د حوثي یاغیانو په مرکزونو بمباري کوي چې د ټول یمن له نیولو یې مخنیوی وشي. امنیت شورا ته د ایران له لورې د سولې وړاندې شوی پلان په یمن کې د فوري اوربند د بهرنیو پوځي حملو د پای ته رسېدو د بشري مرستو د پایل د پراخ ملي ډیالوګ د پیلېدو او د ملي یووالي د هر اړخیز حکومت د جوړېدو غوښتنه شوې. د یمن د حکومت یو ویان رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ایران تر ردوي او د سولې دا وړاندیز یوه سیاسي هڅه ګڼي. د یمن حکومت او سعودي عربستان پر ایران تور پورې کوي چې پر سیمه د تسلط لپاره د یمن په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې دسیسه ده، څو ایران نړیوالو ته د یوه ګواښ په توګه څرګند سي. خامنه ای نن د ایران پوځي قمندانانو ته وویل چې ایران نړیوال امنیت ته تهدید نه پیښوي، بلکې په حقیقت کې امریکا د تهدید اصلي سرچینه ده. خامنه ای وویل هغوی د اټومي وسلو د جوړولو کیسه رامنځته کړي څو دا خبره وکړي چې اسلامي جمهوریت د خطر سرچینه دی. د ایران ستر مذهبي مشر وویل چې نړیوال قدرتونه ایران ته له پوځي اړخه تهدیدونه کوي او ټینګار یې وکړ چې حتی که داسې هم نه وي، باید د ایران پوځ د هر ډول شرایطو لپاره تیار وي. خامنه ای دا خبرې په داسې حال کې کوي چې نړیوال قدرتونه به راتلونکې اونۍ یو بیا په ویانا کې مذاکرې پیلوي څو د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوی تفاهم په یوه موافقه بدل شي. دوی ته د جون تر دیرشمې مهلت ورکړ شوی دی. د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قمندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کېږي. د انقلابي ګارد ځواکونو مرستیال قمندان د دې هیواد دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې پوځي اډو ته د بهرنیو پلټونکو ورپرېښودل به د خرڅېدو په مفهوم وي. ایران او د نړۍ شپږ مقتدر هیوادونه یا 15 جمع یو د اپریل په دوهمه د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو د موافقې پر طرحه تفاهم ته رسیدلی وو. رپورټونه وایي چې عراقي ځواکونو د دې هیواد د تیلو د تر ټولو سترې تصفیه خانې زیاتې برخې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو څخه نیولې دي. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د ایتلافي قواو یوه ویان نن ویلي چې عراقي ځواکونو پرون تر غرمې مخکې د بیجي د تصفیه خانې ټولې برخې ونیوې. خو د عراق په صلاح الدین ولایت کې چارواکي وایي چې په سیمه کې لا هم درنه جګړه روانه ده. د قبرص په شمال کې بنن خلک د ولسمشر ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. نوې ولسمشر باید د دواړو قبرصونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استایستوب کوي. دا مذاکرې راتلونکې میاشت پیلېدونکې دي. نظر پوښتنې څرګندوي چې د محافظه کار ګوند استازی درویش ایروګلو تر نورو شپږو کاندیدانو مخکې دی، خو شاید دومره رای ونه ګټي چې د انتخاباتو د لومړي دور ګټونکی اعلان شي. نو په دې توګه داسې ټاکل شوی چې د اپریل په شپږویشتمه د انتخاباتو دوهم دور بیا ترسره سي. یوازې ترکیه په شمالي قبرس کې د خپل سر اعلان شوی ترکی جمهوریت په رسمیت پیژني، خو نړیواله ټولنه په قبرس کې یوناني حکومت ته د دغه ټول ټاپو د حکومت په توګه ګوري. او د ملګرو ملتو سازمان په رپورټ کې چنن خبر شوی ویلي چې تر کال په ټوله نړۍ کې لږ تر 2.5 میلیونه ټنه برقي وسایل له کار لوېدلي دي او ضایع شوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو پر وېپانه هم اکتلې ولستلې شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته ورسید.
جناب رئیس جمهور په این سفر رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و مقامات دیگه جمهوری اسلامی ایران ملاقات های خود داشتن.
په ننګرهار کې مدني فعالانو او ګڼ شمېر خلکو د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو د یادښت په خاطر سره ټول شول او د افغانستان له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي. په یو بل راپور کې اوري چې د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د نصب کار پیل شو، خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم د وسلوالو په ولکه کې ده.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو عسکر دی، یعنی طلاب دی، وکیل دی، موږ درې زره کار په ولایت کې لرو، اما اصلی نه ولې موږ زرې ټنګ نه لرو چې پکښې ولاړ.
نور راپورونه هم لرو د پروگرام په دویمه نیمه کې ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام ته ځانګړې شوې. ازادي رادیو ته غوښتست د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو دورځنی سفر نن تهران ته ولاړ. د غوښتل چارواکي وی په دغه سفر کې به د دوړو هیوادونو ولسمشران سره وګوري او د بهرنی چارو د وزیرانو ترمنځ به د همکاري تفاهم لیک لاسلیک شي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې پر حالاتو د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. اجمل تورمان په دې اړه راپور جوړ کړی.
ولسمشر اشرف غنی په داسې حال کې ایران ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د یمن حکومت مشروع باله او دې مسلې ظاهرا ایرانی چارواکي له افغان حکومت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ایرانی چارواکو سره د افغان ولسمشر لیدنه کتنه او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د تفاهم لیک لاسلیک کول د ولسمشر غنی په مشرۍ دغه هیواد ته د حکومتي پلاوي د سفر مهم ټکی ګڼي. د دې وزارت د وایان مرستیال سراج الحق سراج د یک شنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې سفر د اجنډا په اړه وویل.
امروز صبح جناب رئیس جمهور در رأس یک هیئت
نن سهار ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوی په مشرۍ تهران ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. په دغه سفر کې ولسمشر د ایران له جمهور رئیس او یو شمیر نورو چارواکو سره ګوري او دغه شان د دواړو هیوادونو د بهرنی چارو د وزارتونو لخوا به د همکارۍ تفاهم لیک هم لاسلیک سي.
د افغانستان د جمهوری ریاست څخه په دې اړه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلی چې په دغه سفر کې د اجرایه ریاست دوهم رسیال محمد محقق د ملي امنیت سلاکار او د افغانستان د بهرنیو چارو مالی قانون او پټرولیم او د کډوالو د راستنیدنې چارو وزیران د ولسمشر ملګرتیا کوي. دا وخت له رسیدو وروسته ایران ته د ولسمشر غنی لومړنی رسمي سفر دی. خود اجرایه ریاست د دوهم رسیال په توګه ښاغلی محقق او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په خوا تر دې هم ایران ته تللی او په بیلابیلو امنیتی سیاسي او په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې کړې دي. په عین حال کې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ولسمشر سفر ایران ته د سیمې د وضعیت د خوالي د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه او نورو برخو کې ډیر مهم ګڼي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی محمد داوود کلکانی
سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران
ایران ته د ولسمشر سفر هم پر سیمایزو موضوعات او هم د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې ډېر اغیزمندی، ځکه ایران د افغانستان ګاونډي هیواد دی او په بیلابیل برخو کې کېدای سي چې شې همکاري ولري.
په افغانستان کې د داعش فعالیتونو او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو موضوع هم ایران ورخطا کړی او تل یې په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. کارپوهان وایي په داسې یو حال کې ایران ته د افغان ولسمشر سفر ډېر مهم دی او ښاغلي غنی ته پکار ده چې ایرانی چارواکو ته دا ډاډ ورکړي چې د ویرې خبر نشته او له خاورې څخه یې دغه هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی موجود.
راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو دورځنی رسمي سفر تهران ته رسیدلی دی. له ښاغلي غنی سره په دې سفر کې د ملي امنیت سلاکار او د اجرایه ریاست دویم مرستیال او همداراز درې وزیران هم ملتیا کوي. دا چې دا سفر څومره اهمیت لري په کابل کې زموږ همکاري حمید هارون عثمان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره یو مرکه کړې ده او په سر کې همدا پوښتنه کړې چې د ایران ته په اوسني وخت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی دغه سفر څه ارزښت لري.
دو درې مهم مسائل دي چې سړی باید دغه سفر ته د جدي او له اهمیت څخه ډک سفر په سترګو وګوري. اول د افغانستان وروستی دریز د یمن د جګړې په اړه تابان په ایران کې شاید یو شمیر احساساتي عکس العملونه راپارولي په ځینو کړیو کې. د رئیس جمهور سفر کولای شي د ډاډ لامل شي چې افغانستان د سیمه ییزو سیاستونو په پالیسۍ کې د انډول ساتنې اصل رعایتوي او افغانستان هیڅ کله د یو ګاونډي پر وړاندې د نورو لخوا نشي کارېدلی. دا یو اصل دی د افغانستان د بهرني سیاست. دوهم دا چې تاسو پوهیږئ چې ایران په نویو اقتصادي شرایطو کې د افغانستان لپاره مهم اقتصادي شریک دی. ټاکل شوی ده چې په دغه سفر کې یو شمیر اقتصادي قراردادونه هم لاسلیک شي او دا د افغانستان لپاره مهم ده. افغانستان او په تیره بیا ایران په دې وروستیو وختونو کې د یو ګډ تهدید سره مخامخ دي او هغه د داعش نوې ډله ده چې تر ټولو لوی هدف او ټارګیټ یې هم ایران دی. له بده مرغه یو تصور داسې دی چې دغه ډله به افغانستان ته پښو لاندې کوي او منځنۍ آسیا او ایران ته به نفوذ کوي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ خاطر دې ایران په دې مبارزه کې اله داعش سره په مبارزه کې د افغانستان نه ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې په دې مبارزه کې به ملګرتیا وکړي. څومره فکر کوئ چې په دې سفر کې به په دې مسالې بحث وشي؟
تر هر څه مخکې باید هغه مشترکې لارې چارې پیژنو چې دغه دواړه هیوادونه څه کولی شي، په کومو برخو کې مرسته کولی شي. تاسو پوهیږئ چې ایران تر شدید نړیوال بندیز لاندې دی، په ډیرو برخو کې ایران د مرستې صلاحیت نه لري. بل خبره دا ده چې یو شمیر ډلې په افغانستان کې یا په ایډیولوژیکو دلایلو یا په نورو فرهنګي او سیاسي اړیکو پر بنسټ د ایران خواخوږې ډلې ګڼل کیږي. دوی په خپله د افغانستان په نظام کې یو طرف دي. څنګه کولای شو چې ایران د دغو ډلو د حامی په توګه، د ملاتړ په توګه د افغانستان د ثبات لپاره کومک وکړي؟
نو دا مسله باید د افغانستان د حکومت د خوانه طرح شي. هدف هم دا ده یا داسې یو وړاندیز تاسو کوئ؟
طبعا په دغو خبرو کې به پر دې ټولو مسایلو خبرې کیږي.
یو بله مسله هم سوریې ته د یو شمېر افغانانو لیږل دي چې داسې راپورونه خپاره شوي ایران لیږي. څه فکر کوئ حکومت باید دغه مسله هلته یاده کړي؟
اول په دې اړه یو شمېر نړیوال سټنډرډونه او کنوینشنونه شته. د یو هیواد مهاجر په کومو شرایطو کې د بل هیواد لپاره استخدامیږي او په کومو ډول مسایلو باندې؟ که ایران د کډوالو جبري استخدام او عسکرګیری ته لاس غورځوي، دا د نړیوالو کنوینشنونو پر بنسټ مجاز نه ده. دا باید وګورو چې د کډوالو په اړه افغانستان او ایران کوم تعاملات لري. آیا د دغو تعاملاتو پر بنسټ دا ممکنه ده چې موږ ایران دې ته مجبور کړو چې د افغاني کډوالو ترمنځ د سربازګرۍ له بهیر څخه خلاص واخلي؟ آیا د عقیدوي دلایلو پر بنسټ د افغاني ځوانانو وینه بهول د دې ارزښت لري چې په پردیو جګړو کې وژل شي کنه؟ دغه ټول مسایل کېدای شي د هغو تعاملاتو پر بنسټ چې موږ یې له پخوا څخه له ایران سره لرو تر بحث لاندې راشي.
د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز له مشر غفور لیوال سره مو زموږ د همکاري حمیدي هارون عثمان مرکه اوریدله. ښاغلي لیوال، ایران ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه خبري وکړي. ښاغلي لیوال، دا سفر له اهمیت ډکو بل نه ویل چې په اقتصادي برخه کې او همدارس د ګډو سیمه ییزو سیاستونو په برخه کې به په دې سفر کې مهمې لاسته راوړنې ولري او همدارس د ګډ تهدید په وړاندې به د دوړو هیوادونو ګډې ژمنې او خبرې هم سره شریکې وي چې د داعش یا د اسلام می دولت په وړاندې په مبارزه کې البته دغه دوه هیوادونه سره لري.
آزادي رادیو لاونه تر وو وورځي پونه کې
ازادي رادیو خبرونه پر ویپانه هم اوریدل شي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ د پښتو فیسبوک باندې خوکول هم مه هیروي. کا غواړی چې تازه خبرونه خبر شي پته ده facebook.com/azadiradio. په ننګرهار کې سلګونه خلکو مدني فعالانو د جلال آباد ښار په مخابرات چوکي د پرونی انتحاري حمله د قربانیانو د یادښت په هدف سره ټول شول. دوی له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د ملکیانو مرګ جوړ بلو دروي. پرون په جلال آباد ښار کې انتحاري حمله وشو چې پکې 34 کسان وژل شول او 125 نور ټپیان شول. محمود شینوار هم د اوس سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی او د نن ورځې د مدني حرکت په اړه ورستي جزئیات ورنه پښتو. شینوار سه مهرباني وکړئ کز مونږه غوړې وای چې د نن ورځې مدني حرکت د چال خو شو او په مهمه غوښتنې څه بيد د خلکو
من زه اوس څنګه چې په دغه حرکت نن سهار شاوخوا 9 بجې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو، ځوانانو، قومي شوراګانو، همدارنګ له کونړ ولایت څخه ځینی ولسونه چې لنګرهار تر غلی او غختل چې په دغه غم کې ځان شریک وو بولی د دې د خانه دغه ګډ حرکت تر سره شو. دوی شهزاد لوغالي صفات حرکت وکړ د پرتی خزه پوری راغلل او شعارونه په لار کې ورکول. په دغه شعارونه کې دوی دغه پیښه وغندله او دای یو وحشانه عمل وبله. روس چې کله دغه پیښه ځای تر ورسېدل دوی د څو شیبو لپاره په دغه سیمه کې پاتې شول او دوی د مړو لپاره فاتحه واخیستل او همدارنګه زخمیانو ته دعا لاسونه راپسل او هغوی ته د ژر روغتیا غوښتنې وکړه.
شینوارې صاحب، مهمې غوښتنې څه وي د دوی په غوښتنو کې؟ څه مطرح کړل؟ په څه خبرو دوی ټینګار کوو؟
دغه یو خو دغه د حرکت د غړو ګیلې چې هغه له مرکزی دولت څخه وي. دوی مرکزی دولت په دې تورن کې چې په دغه مسله کې ډېر بې غوره پاتې شوی دی. دا یو دردونکې لویه پیښه ده، ولی زیاتر هم دغه غوښتنه وه چې مرکزی حکومت په دې باندې ماتم هم اعلان نه کړ، ځکه دا داسې مسله وه چې باید دوی خفګان په ښکاره کړی وی او ملي ماتم اعلان شوی وی. دې سره خوا کې دوی د دغسې پیښو د مخنیوي په خاطر باندې غوښتنه وه چې امنیتي ځواکونه او مرکزي چارواکي باید له وړاندې نه دغسې پیښو مخنیوی وکړي، او که کله بیا هم داسې پیښه رامنځته شي دې قاتلین باید ونیسي. او بله غوښتنه سوال مخالفینو څخه وه، او سوال مخالفین نه دا غوښتنه وه چې دوی نور په هېواد کښې ورووژنې او دغسې ډول بریدونه چې په هغې کښې عامو خلکو ته ضرر رسېږي دې ته نور خاتمه ورکړي او خپل مخونه ښکاره کړي تر څو چې افغانان خپل قاتلین پېژني. دوی دغه پېښې په یادونه هم وکړله، په هغه ځای کښې چې تم شوي وو هغه ماتې ښیښې پرتې وي، هغه کسانو چې هغوی تنکي ځوانان وو هغوی کارتونه د موبایل خرڅول یا دوکانداري کوله، غریب کاره خلک وو، هغه یې بېلګې ورکړې چې دغه ټول غریب خلک وو، دوی ټوله ورځې مزدوري کوله تر څو شپې کور ته لاړ شي او هلته د خپلو وړو لپاره نفقه پیدا کړي.
بلې، مننه وروستۍ پوښتنه دا چې د ټپیانو اوسنی حالت څنګه دی، ځکه چې څه باندې یو سلو شل کسان ټپیان شوي دي. دوی ویل کېږي چې ډېری بېرته کورونو ته هم ستن شوي دي، د هغو کسانو چې اوس په روغتون کښې دي د هغوی وضعیت څنګه دی؟
په مجموع کښې هغه وروستۍ ارقام چې د روغتیا ریاست د مسؤولینو لخوا شریک شوي دي د مړو شمېر څلور کسان ته رسېدلی وو او زخمیانو شمېر یو سلو پېنځه ویشت تنه وو چې په دې کښې پېنځه تنه چې هغه د هغوی ټپونه هم ډېر ژور وو کابل ته انتقال کړل د تداوۍ په خاطر باندې. اوس مهال د ننګرهار په روغتون کښې یو ویشت تنه بستر دي او ښي کسان چې دي هغه له درملنې وروسته رخصت شوي دي.
بلې، کور ودان. په ننګرهار کښې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري مستقیم ټلیفوني تماس و له موږ سره. البته د پرون انتحاري حملې په اړه باندې نن په جلال آباد ښار کښې یو مدني حرکت وشو، خلکو له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په جګړو کښې دې د ملکیانو مرګ ژوبله ودروي، او همداراز په دولت یې غږ وکړ چې د امنیت د خوندیتوب لپاره د جدي اقدام وکړي. په عین حال کښې د افغانستان مشرانو جرګې د جلال آباد ښار د پرونۍ انتحاري حملې او د ټول افغانستان د وروستي امنیتي حالت په اړه دې جرګې ته د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین ورغوښتي وو. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت د لوی درستي سرپرست مراد علي مراد، د ملي امنیت د لوی ریاست مرستیال حسام الدین حسام، هغه چارواکي وو چې په نننۍ غونډه کې د سناتورانو اندېښنې او پوښتنې ځوابولې. کمال شاه عارف دغه غونډه تعقیب کړې او همدا اوس په سټوډیو کښې را سره دی. ښاغلی عارف، مهرباني وکړئ، سناتورانو څه پوښتنې مطرح کړې او بالاخره امنیتي ارګانونو او چارواکو یې څه ځواب ویل؟
بلې ستانګرۍ صاحب، لکه څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه په خاص ډول د بدخشان او په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د امنیتي ارګانونو مسؤلین چې په هغه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال حسام الدین حسام شامل وو، خپلې استجوابیه غونډې تور بللې وو او په هیواد کې د وروستیو امنیتي پیښو په اړه ورڅخه وضاحت او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړلې. د جرګې د غړو ډېری پوښتنې د همدغو دوو ولایتونو کښې د وروستیو خونړیو پیښو په اړه وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په دغه هیواد کښې په بېلابېلو نومونو سره خپل وسلوال فعالیتونو ته ادامه ورکړي. ده وویل چې د افغانستان دښمنان په ماهیت کښې تغیر نه دی راغلی، بلکې د نوم او بیرغ په بدلولو سره خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده. ښاغلي علمي همدارنګه وویل چې افغان ځواکونو د هیواد په بېلابېلو برخو کې وسلوال مخالفین د ماتې سره مخ کړي، او همدارنګه زیاته کړل چې ټولو افغان سرتیرو ته یې د وسلوال مخالفینو د ځپلو امر هم کړی دی. ده همدارنګه وویل چې د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف یې په څلورو برخو کې د پولیسو په تشکیلاتو کې تغیرات هم راوستلي دي. علمي وویل چې دغه تغیرات به د لویو لارو راوستلو په پولیسو کې، د سرحدونو او ګمرکونو پولیسو کې شامل دي. ښاغلي علمي دا هم وویل چې د کورنیو چارو وزارت د لا ښه امنیت په هدف د هیواد د اتو ولایتونو چې په هغه کې د غزني، زابل، فراه، هرات، نورستان، غور لپاره نوي امنیت قمندانان ټاکلي دي. هغه وویل چې دا لړۍ به نوره هم ادامه ولري. علمي وویل که افغان امنیتي ځواکونو قربانۍ هم ورکړي دي، خو تر څنګ یې لاسته راوړنې هم لري. علمي په هیواد کښې د وروستیو امنیتي پیښو ته په کتو سره وویل چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې په خپلو ورانکارو فعالیتونو سره د افغانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کړي.
بلې، له مخالفینو سره د مبارزې په برخه کښې آیا ښاغلي علمي د افغان ځواکونو په همکارۍ او همغږۍ ټینګار وکړ که څنګه؟
علمی ویل چې د پټول هیواد کې د وسلوال مخالفین د خپل په هدف د امنیتي ارګانو ترمنځ همغږي باندې کار مخ کې هم و او پر دې باندې د لا شمغږي په هدف کار شروع کړی دی. اول چې په همدې هدف د هیواد په وزنونو کې د همغږي زنونو رامنځته کړی ترڅو په دې برخه کې د لا شمغږي سیا او د وسلوال مخالفینو فعالیتونو ته پر وخت ځواب وایي. د همدارنګ ویل چې نو موږ د ورته پیښ دغه کم پیښ چکیږي او چې د امنیتي ځواکونو سره د افغانان پر یوالي باندې چنګار وکړ پروغې پر همکاري باندې چنګار وکړ غول چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره د افغانانو همکاري د امنیتي ارګانونو سره ډیره مهمه ده او چې ورسره همکاري وکړي.
بله
او تر څنګه په دا غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد هم ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې د وظیفوي غفلت په تور نیول شوي کسان یې د قانون منګول ته سپارل دي او د محل ورڅخه تحقیقات روان دي. هغه ویل چې په بدخشان ولایت کې د ورستۍ امنیتي پیښې ورسته نظامی عملیات پلان شوی دي او دغه په پلان باندې کار روان دي چې په نږدې راتلونکي به پیل شي. او همدارنګه په هلمند کې د ذوالفقار په نامه کوم پیل شوی عملیات چې هغه برالي وبلل او ویل چې وسله مخالفین په هغه ولایت کې د مایک سره مخ کړی.
بله کورودان خغلی عارف مننه. اوریدونکو و موریدل چې د مشرانو جرګې غړیو د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې د افغانستان امنیتي ارګانونو مسولین د جرګې ته ورغوښتي او خپل اندېښنې او پوښتنې ورسره شریکې کړې او چارواکو هم خپل ځوابونه وویل.
جوان آزادی
خزینه پسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د تړلو چارې په رسمي ډول پیل شوې خو کجکی ولسوالۍ ته غځېدلې لار لا هم اکثره وخت وسلوالو په ولکه کې وي. د کجکی دولتي مامورین وایي د نامنیو له امله په میاشتو میاشتو لښکرګاته نشي تللی. د کجکی خلک وایي سره له دې چې د ذوالفقار عملیات وشول خو هلته د موجودو وسلوالو او داعش د فعالیتونو له امله شاید د دې پروژې چارې له ستونزو سره مخامخ شي. د کجکی د برېښنا د فابریکې د کارونو او په کجکی کې د موجود امنیتي حالت په اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی یو مفصل راپور جوړ کړی چې په ګډه یې ورو
د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د کارونو د پیل سره جوخت ولکېږي. وسلوال والته د غزیدلې لار پر سر تلاشي او فعالیتونه ډېر کړي دي ځکه نو د هلمند سرپرست والی او شمېر دولتي مسولین د الوتکې له لارې کجکی ته ولاړل او د کجکی د برېښنا د فابریکې د دریم توربین د جوړولو چارې یې په رسمي ډول پیل کړې. د هلمند سرپرست والی محمد نعیم ازادي رډیو ټول د توربین د تړلو اړوند وسایل او ټول انجینري ټیم رارسېدلی دی او کار پیل سوی. والی چې د فابریکې د کار د پیل پټي پریکړه رسمي ټول دغه توربین چې تړل کیږي 30 میگا واټه برښنا تولیدوي او د تړلو چارې به تر 2015 کال پورې بشپړ شي.
دا د کار د ستوري د شروع او د هغه کمپنۍ چې راځي د کړو ملي خلک هم تخنیکي تدوی متصدر او هم اداري پرسونل موجود او ان شاء الله موږ دوارم چې په
د کجکی د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر ټولو کې دوه ورسته به د برښنا اندازه د 20 میگا واټ څخه 50 میگا واټ تل ورسي. د کجکی ولسوالۍ چارواکي کڅو هم د کجکی په یو برخه کې چې فابریکا او اړوند چارې پکې روان دي د امنیت ډاډ ورکوي خو هلته د غزیدلې لارې په اړه د ستونزو زیاتونه کوي. د کجکی د ټولنیز شورا سرپرست رئیس نیک محمد وای سره لدی چې په سنگین کې عملیات وصول خو په لار کې د امنیت ستونزو له امله په میاشتو میاشتو لښکرګاته نسیتلله.
د ولسي کسانو خصوصا د دولت د نفرو اسکر دی یعنی طلاب دی وکیل دی مو درې زره کار په ولایت کې لرو اما اصلي نو ول مو خو زری ټنګ نه لرو چې په شوبلار تیاره خو موږ زفاره څوک نه پلانې
زری ټنګ تاس
او وساري وته تیاره پلانې خو نو تیاره پلان مول و یا بدلې نه شو کارونه بم پاس پاتې کارکات باندې وروکو خو مو ټول پیژنې چې ته پلان کې د پلان کې دوی یو مشترک مسول لري د مخالفین زموږ پر مخ باندې باندې عمومي دمبر چې خلاص خو موږ هیڅ مشکل نه لرو.
د کجکی په شمال کې د زمینداور پر اخسمه د کلون رئیس د وسلوالو په ول کې ده. د کجکی ولسوالۍ امنیا کومندان ملا پیزولا د طالب وسلوالو ترڅنګ د داعش ته موجودیت خبره تاییدوي. ملا پیزولا وای د داعش په دې 200 کسیز ډل کې بارنه کسان هم شامل دي. هغه د دې رټول د داعش د دغه ډلې مشران د ځوانانو په جلبولو بوخت دي او تر دې دمه د حکومت په ضد پښکار فعالیت لاس نه دی پر کړی.
هغه کې خامخا به طالبان وي هلته به داعش هم وي طالبان به هم وي خو هغه سیمه د دشمن فلاس
لاس کې ده خاص معلومات موږ ته نه کیږي خو هغه سیمه د دشمن ده نو تقریبا دغه 200 سلداس پر شاوخوا باندې اوس داعش پیدا شوي هغه هم هغه زاړه طالبان دي خو اوس داعش ته اوښتي دي خو بعضې خلک داسې خبرې کوي چې خارجي خلک هم ورسره شته بعضې وایي چې یا نشته خو هغه داسې مختلف راپورونه دي موږ ته معلومات نه کیږي
کجکي ولسوالۍ د لشکرګاه په شمال کې 30 کیلومتره لرې د کندهار د غورک ولسوالۍ او د غور او بادغیس ولایتونو سره ګډه پوله لري چې اکثره وخت وسلوال د همدې لارو کجکي او یا شمالي ولایتونو ته تګ راتګ کوي د کجکي د برښنا د فابریکې د دریم توربین تر درلو کېدو وروسته د لین هغه شبکه هم ترمیم ته اړتیا لري چې د کجکي څخه کندهار او لشکرګاه ته برښنا رسوي ویل کېږي دغه لین په تیرو لسو کلونو کې تر 15 زره واره ډېر پرې سوی دی چې د همګړۍ د موجوده 2.5 مېګاواټه برښنا د رسولو توال هم نه لري باید ووایم چې د کجکي د برښنا د فابریکې د ترمیم لپاره 15 کاله وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې لخوا 130 میلیونه ډالره ورکول شوي وه د ادارې په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی وو که چیرې د فابریکې د ترمیم چارې د روان کال تر پایه بشپړې نه شي دوی به خپلې ورکول شوي پیسې بیرته واخلي محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې دي فرشتې جلالزی ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي تر هغې وروسته اقتصادي خبرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ایران ته تللی او هلته به د افغانستان پر حالاتو له چارواکو سره خبرې وکړي د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې زیات شمیر خلکو د مدني ټولنې فعالانو او د ولسي شوراو استازو نن په جلال آباد کې د مخابراتو چوک شاوخوا ته نږدې ستره غونډه وکړه په دغه ښار کې پرونی انتحاري حمله یې وغندله او د افغانستان له حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید په دې مناسبت ملي ماتم اعلان کړي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنه‌ای نن وویل دا چې موږ د اټومي وسلو جوړولو هڅه کوو د امریکا لخوا جوړه شوې خبره ده څو ایران نړیوالو ته د یوه تهدید په توګه څرګند کړي د ایران د انقلابي ګارد لوړ رتبه قومندان حسین سلیمی وایي د دې هیواد پوځي مرکزونه به د هیڅ ډول اټومي موافقې تر اغېز لاندې د بهرنیو پلټونکو لپاره نه پرانیستل کیږي او د قبرس په شمال کې نن خلک د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي نوی ولسمشر به د دواړو قبرسونو د بیرته یو ځای کېدو په مذاکرو کې د دوی استازیتوب کوي
د افغانستان د سوداګرۍ خونې مسؤلین ایران ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په اقتصادي چارو کې مهم وباله د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي چې له دې سفر وروسته به له دغه هیواد سره د خصوصي سکتور په برخه کې پرتې ستونزې هوارې شي د دې خونې د عام اړیکو مشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی به له ایراني چارواکو سره په بندر عباس کې د افغان سوداګرو د ستونزو په هوارۍ د بې کیفیته تیلو د واردولو په مخنیوي د سوداګرو پر ویزو او لوړو تعرفو خبرې وکړي ښاغلی رسولي وایي دغه ستونزې له ولسمشر سره شریکې کړي او ولسمشر ورته ډاډ ورکړی چې له ایراني چارواکو به د هوارېدو ډاډ واخلي د هلمند د سوداګرۍ خونې مشر وایي چې په دې ولایت کې د تولیدي فعالیتونو لپاره ځانګړې ځمکه نه لري او فعالیتونه کم شوي دي د دې ولایت د سوداګرۍ خونې مشر علي احمد ناصري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د صنعتي پارکونو نشتوالي له امله سوداګر او صنعتکاران زړه نه ښه کوي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي ښاغلي ناصري زیاته کړه چې په هلمند کې میشه بهرنۍ ځواکونو د صنعتي پارکونو مقدماتي کارونه تر یو حده بشپړ کړي وو او ټاکل شوي وه چې د هغوی له وتو وروسته افغان سوداګرو ته وسپارل شي خو زیاته کړه چې داسې ونه شول او هغه لږ لږ جوړ شوي پارکونه او سړکونه هم وران شول تر اوسه د هلمند سیمه ییز چارواکو د افغان سوداګرو د دې ستونزې په اړه تبصره نه ده کړې او د تخار او کندز ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې 1,638 کورنۍ ته د چرګانو د پالنې او مالدارۍ وسایل وویشل شول د کرنې وزارت د مالدارۍ او د چرګانو د پالنې د پروژو همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل وایي هغه بستې چې په دغه ولایتونو کې د چرګانو او مالدارۍ په برخه کې کورنۍ ته ویشل شوي پکې د دوا شیندنې پمپونه د واکسینونو لپاره ځانګړي وسایل سپینه چپنه د چرګانو د خونو د سپینولو لپاره دستکشونه ماسک د چرګانو د هګۍ د راټولولو خاصه وسیله او ځینې نور وسایل شامل دي د تخار ولایت مسؤلین وایي چې له دې سره به هم د کورنۍ اقتصادي وضعیت ښه شي او هم به د هګي تولیدات زیات شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 95 پوله، یو ایرو 200 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاوند 50 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 150 پوله، زر ایراني تومانه 10 افغانۍ او 150 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1550 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې زه ناجیه سپه تاسو ته هرکلی کوم. نن په دې پروګرام کې د دماغي ملاریا په اړه غږیږو. د نړیوال روغتیا سازمان د چارو کارپوهان هم وایي چې په نړۍ کې هر کال تر 1500 میلیونو ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي. تر اوسه پورې په نړۍ کې څلور ډوله ملاریا پیژندل شوي چې تر ټولو خطرناک ډول یې دماغي ملاریا ده. روغتیایي کارپوهان وایي چې د دماغي ملاریا میکروب د دماغ او مغزو شاوخوا کوچنیو رګونو ته لار مومي چې په نتیجه کې وینه او اکسیجن دماغ ته نه رسیږي. د یادې ناروغۍ په اړه د لا نورو معلوماتو لپاره د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل راسره په سټوډیو کې دی چې مکتبه معلومات راکړي. لومړی ورته ښه راغلاست ویم ډاکټر صاحب. ډېره زیاته مننه.
مننه خورې. اعظم خپل سلامونه تاسو او د تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ان شاء الله په پروانه کې بل دوی سره اوسو.
علیکم سلام دوستانو. د خبرونې په سر کې دا چې دماغي ملاریا سن نخې نخانې لري، له ډاکټر صاحب نه په دې اړه معلومات واخلو. خو تاسو اوریدونکو هم که په دې اړه کومه پوښتنه لرله نو د ټلیفون شمیرې دی 0200 215 0200 225 0500. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي او ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات راکړي او ستاسو پیغامونه به هم واخلو. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د دې ناروغۍ عمده نښې څه دي؟
ډېره ښه ده. زه غواړم د ملاریا په اړه لومړی هغه اړینې خبرې چې ضروري دغه تاسو وکړم او دغه داسې چې ملاریا یو ساري ناروغي ده او د یو میکروب په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته څلور ډوله پیژندل شوی ده چې پلازمودیم ملاریا، پلازمودیم وایواکس، اوال او فالسپارم ده. او په افغانستان کې معمولا د وایواکس او اوال ډولونه کېدای شي ولیدل شي او همدارنګه د ملاریا ډول لیدل کېږي، اما فالسپارم که چیرې منځ راشي نو هغه په دماغ باندې بد اثر غورځوي او یو ډول حالت رامنځته کوي چې هغه ته دماغي ملاریا ویل کېږي. ملاریا اصلا د غماش په واسطه باندې انتقالیږي چې د انافیل مؤنثه غماش هغې ته وایي او هغه باید لومړی د یو ناروغ شخص خبینه واخلي او پخپله یعنی غماشه ناروغه شي په اصطلاح او وروسته دغه څخه د یو بل شخص چې هغه روغ ده دغه میکروب ور انتقال کړي او پای کې دغه میکروب رشد وکړي او بالاخره ملاریا رامنځته کړي. ملاریا د ګرمۍ په موسم کې زیاته رامنځته کیږي په هغه ځایونو کې چې هلته د اوبو ډنډونه ډیر وي او په هغه ځایونو کې چې هلته د شولې کرل لږ ډیر وي، لږ اوبه مثلا په پټیو کې ډیر ودرېږي او هغه نه ډکیږي نو دغه غماش هم هلته رشد کوي او وروسته غوڅخه دغه حالت رامنځته کوي. ملاریا په عمومي توګه په انسانانو کې تبه رامنځته کوي او د پخوا څخه پیژندل شوی حالت ده چې لومړی ساړه کیږي د یو شخص او سړه لرې تبه ورته وایي هغه رامنځته کیږي، وروسته غوڅخه بیا ډیره ګرمي راځي په شخص باندې یا په مریض باندې، وروسته غوڅخه بیا خوله کوي چې بیا وروسته غوڅخه ناروغ لږ د بهبودۍ او ښېګڼې احساس کوي. نو دا حالت کېدای شي په یو ورځ کې دوه ځله یا مثلا په دوه ورځ کې دوه ځله او یا هم په دوه درې ورځ کې دوه ځله رامنځته شي چې معمولا په دې ناروغۍ کې تبه ډیر زیات ارزښت لري او تبه ډیره شدیده وي او شدت په دې اندازه وي چې شخص مثلا ډیر نارامه ګرځوي او اشتها ورسره کمیږي او د سر درد هم ورسره وي. دا د ملاریا عمومي نښې نښانې دي او یو ډول دې څخه چې هغه د پلازمودیم فالسیپارم په نامه باندې نومیږي هغه کولی شي دماغي مشکلات رامنځته کړي او باعث دی شي چې د اکسیجن فیصدي په وینه کې کم شي او دا کوم اکسیجن کله چې دماغ ته ونرسیږي نو دماغ استحاله وکړي او په هغه کې یو څه تغییرات راشي او دغه څخه وروسته هغه نښې نښانې چې هغه لکه د لیوانتوب په شان او یا ځینې نورې نښې نښانې دي هغه رامنځته کیږي او مریض د خراب وضع پلور باندې مخی بیایی چکیده شی بیا کمای تربوزی او رسو غصخه مرگ ورده پیشه.
بله دیر ازیاد مننه دکتر صاحب یو اوریدون که با وخلو وکیل احمد لهرات ولایتنا مرحبانی و به سلام علیکم.
سلام علیکم فارغ خوست.
تشکر بفرماین. فکر کوم د وکیل احمد خان اړیکه موږ سره پرې شو. ډاکټر صاحب، ولې د نورو ډولونو په پرتله دماغي ملاریا تر ټولو خطرناک ګڼل کیږي؟
ځکه چې هغه میکروب چې هغه دماغي ملاریا رامنځته کوي هغه ډیر شدید ډول د ملاریا ده او هغه دماغي نکنه کنه کله چې رامنځته کی نو په مریض باندې ورسله د څه چې تبه راشي، خوله پر راشي، نو د وینې په جریان کې د اکسیجن فیصدی ورته کم شي او چون چې دماغ ډیر زیات اکسیجن ضرورت لري نو د دماغ یو قسمت د تخریب خواته لاړ شي او یا د تخریب تر حده پورې ورسیږي نو هغه نښې نښانې د مالاریا په دماغي مشکل باندې واوړي او په مریض باندې مثلا داسې یو حالت راځي چې هغه اصلا کوما طرف ته بیایي او اختلاجات پرې راځي او مثلا داسې حملات یا حملې د ملاریا لکه د یو عصبي ناروغۍ په شکل رامنځته کیږي او مریض د کوما او بالاخره د مرګ طرف ته بیایي او چون چې دغه ناروغي د ملاریا د نور ډولونه په اسانه سوګه تا دوی کیده شی مگر هم دغه ډول شی اختلاط یا با بیړی ورته وای شی په دې رقم اختلاط ورکی د دې به درمن لکه مشکل ده او مرګ رامنځته کوي ځکه څه مهمه ده.
بلې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او نقیب الله خان مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه ولرئ نو ډاکټر صاحب یې اوري.
بلې ما پسند ده چې ملاریا خو ښه ده پرې سوال نه کوي مثال چې کوم پرېز باید د ملاریا د دوا سره سره د پریز مو کی او بل خبر راځي چې د مورکی په کومې چې هغه یو همدا ناروغي د مورکی په ناروغي کې خپل شیدې تاوان لري که ګټه.
ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات ورکړي مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
زه د دې ورور په ځواب کې باید ووایم چې نقیب الله خان ورور چې پرهیز باید وشي او کنه او وای په مورخه کې شیدې تاوان لري او کنه یو خبر به زری واضح وکم چې په اکثره نغه ناروغي کې چې هغه ساري ناروغي دي پاک پرهیز عمر ارزښت نه لري او که چیرې ناروغ به ځای پرهیز کوي نو د دې وجود ضعیفيږي او مقاومت او معافیت ټیټ کیږي او کله چې هغه ټیټ شي نو د دې پر ځای باندې چې هغه ته ګټ ورسوي تاوان ورته رسوي بل خصوص د ملاریا په ناروغي کې کوم خاص پرهیز وجود نه لري اما د پرهیز په ځای کې چیرې د خوږو څخه ډیره ګټه واخیستل شي هغه بخوي ځکه چې په خپل میکروب هم د خوږو د وجود څخه استفاده کوي چې هغه ته گلوکوز وي او که چیرې درمل نه ورته کوه هغه هم استفاده ځنه کوي نو په دې ترتیب باندې د گلوکوز کچه په وجود کې کمیږي او دغه مشکل ډیریږي نو د دې په ځای چې پرهیز وکړي باید خوږو څخه ډیر استفاده وکړي او ځان تخفیه وساتي. په مورخه کې مورخه یو بله ځانګړې ناروغي ده پاکې شده هیڅ تاوان نه لري او مورخه باید اول تشخیص شي او وروسته دغه څخه باید دغه درمل نه وشي او خواړه باید هیڅکله په مریض باندې کم نه شي باید ورته ډیر کړو.
بله دوستانو یادونه کوو چې نن د دماغي ملاریا په اړه غږیږو د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي. عبدالحکیم له هلمند ولایت نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
دا چې خو نه کاسي ته به میوښتې دا داسي داسي دا وندار داس په ونه کې چې ته به نه دا چې دا مرته او دا یې ګرم پر بدن دا چې ګرمي راشي او دا به نو نور مشه معلومات نه کې چې دا به ملایې کې که دا به نور مشتلي.
ښه ډاکټر صاحب معلومات راکې چې دا نخي چې تاسو یادونه وکړه دا د ملاریا لایم دي کنه
د عبدالحکیم رور د پښتنو په ځواک باید سویم شپږ میاشتې کې چې ته بلري او سړه او ګرمه تبه تنها په ملاریا کې وجود نه لري په اکثره ساري ناروغۍ کې چې میکروبي بنسټ ولري نو پاکه تبه حتما وجود لري او دا تبه چې داسې سړه لري ورته وایي معمولا په ډېرو مشکلاتو کې رامنځته کیږي. معمولا په تبه په ملاریا کې سردردي ډېره وي او تبه نظر مورخي ته کم وي مثال نظر نورو ناروغۍ ته نسبتا کم وي او دغه کومه سړه لري چې کیږي مثلا سړی کیږي او ورځو څخه تبه پرې راځي او بیا خوله کیږي دا معمولا په ملاریا کې وجود لري په نورو ناروغۍ کې دومره زیات نه دي او دا کېدای شي د ورځې یو ځل او یا په څور ازو کې وزر رمن شي از شپږ میشته کیږي از یو مشوره دي تور کومه شتوی د ها کلینیک ته شې دوی تلان دلته دلار شي خپل وینې د ملاریا لپاره هم ټیسټ کی او د نور ناروغي لپاره هم ټیسټ کی بیا دی متخصص ډاکټر مخته کی دی هغه ان شاء الله دوی درمل نسمه وکي
بله دوستانو تاسو ته به د سټوډیو د ټلیفون شمیره به هم تکرار کوم 0999215 بل شمیره مو ده 0902215 نن د ملاریا ناروغي په اړه غږیږو نو ډاکټر صاحب ساسي پوښتنې ځواب وي یو بل اوریدونکی هم لرو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري له کندهار ولایت نه محمد طاهر خان مهرباني وکړئ
السلام علیکم خورکی تاسو متخصص ډاکټر صاحب سلامونه نیکی دم دره زوریدونکو ته زه محمد طاهر تنویر یم او د خندار مې اړیکه نیو ډاکټر صاحب هم پښتنه ده چې یو مشکل چې اوس موږ لرو په روغتیایي مرکزونو کې هغه لاله چې موږ سم تشخیص نشو کولای دا کوم مواد چې راځي د ملاریا د پیژندلو لپاره یا په لابراتوارو کې کاریږي نو هغه اکثره تجارتي وي یعنی کمزوري مواد وي ډاکټر صاحب ته معلومی چې کشیر یو څوک ملاریا نه وي او د ملاریا دوا وخوري غلط تشخیص وسی بس تاثیرات ویسی او ډاکټر صاحب د فالسیفارم یا د دماغي ملاریا تشخیص څومره مهم دی او اوس موږ په دغه روغتیایي مرکزونو کې مثلا اوس موږ په ټول افغانستان کې شاید ډېر د سیسي په نامه چې موږ کلینیکونه لرو چې په شپږ روغتیایي مرکزونو ته وایي نو ډاکټر صاحب تاسو په دغه باندې څومره باور یاست چې تشخیص به صحیح وي
بله
د تنوی صاحب د پښتنو په ځواک باندې سم چې سم تشخیص ډیر ارزښت لري په ملاریا کې او دا چې دغه ډول مثلا تعین شي د هم د لابراتوار په مرسته باندې کیږي او د ملاریا تشخیص معمولا کچیر مثلا د ملاریا په تبه یو شخص اخته هم وي تر څو چې په یو خاص حالت کې چې هغه په باندې لرزه رانه شي او مثلا یخنه یې ونه شي او یا داسې حالت ور باندې رانه شي په وخت کې په تعابت کې داسې وسله ورته ده چې هر کله چې میکروبونه سره حجره د وینې تر حمله لاندې ونیسي نو په دا وخت کې هغه په سره حجرات کې لیدل کیږي نو په دا حالت کې چې دغه سره لري ور باندې راځي اصلا د وجود سره حجرات چې هغه ماتيږي نو کله چې ما چې د یو حالت را مسکی او په دې حالت کې تشخیص سل په سل کې امکان لري بغیر د دې نه کچیر مثلا دغه سلاید ورته وای دی ویني کچیر د یو مریض 15 سلاید هم واخلو کله چې پغه ملاریا ونه کتل شي اما یو ځل پغه کې کچیر په ناروغ باندې سره لري راشه په دا وخت کې چې دغه نوی نو وخت سره شي او چې هر مرو پکې ثابت کیږي او په دې حساب باندې چې کوم کلینیکونه چې په اطراف کې فعال دي د ملاریا تشخیص دومره مشکل کار نه ده او هغه مواد چې پرش کار دي دومره قیمتي نه دي او زه فکر نکوم چې په لابراتوار کې څوک کار کوي هغه د تاریخ په اړه او دغه د مواد د کیفیت په اړه معلومات ونه لري ځکه چې هغه تشخیص کوي او هغه بتمن اعتماد پر باندې لري خو په صورت د ملاریا تشخیص ځین وخت مشکل کیږي په حالت کې چې سوالدار په مریض باندې کم راشي او د وینې سر کرایوات د میکروب تر حمله لاندې کم راشي اما تشخیص سل په سلو کیږي او درملنه هم امکان لري
بلی د تشخیص په اړه ډاکټر سره معلومات ورک ملاریا یوازې د وینې له ماینې وروسته معلومیږي ک نور لاري چاري هم شته
یوازې لاره چې دغه په حساب باندې موږ کولای شو د ملاریا میکروب ته وینې په سره حجرات کې پیدا کړو هغه د وینې معاینات مستقیم او هغه په لابراتوار کې په اسیتوګه کوم مایکروسکوپونه چې شته خوشبختانه د افغانستان په هر شفاخانه کې په لری کې پروتو پرځیم کې چې دي دا شتدي او په باندې تشخیص صورت نیسي صرف هغه دقت هغه شخص غواړي او دقت هغه لابراند غواړي او هغه مواد کوم چې راځي لکه دورو شویل باید هغه با کیفیت وګوسي او دغه د کیفیت نه باید لابراند خپل ځان خبر کړی وي بغیر دغه څخه چې په وینه کې دا وکتل شي نو بلک مو طریقه وجود نه لري او یاد چې مثلا یو شخص په داسې وسیمه کې وسیږي چې هلته ملاریا همیشه را مسته کې نو که چیرې دغه اراض علم په وجود کې را پیدا شي کېدای شي د ملاریا ګمان ور باندې وشي
بله اوریدونکو لرو دوی هم کومه پښتنه لري نو دوی ته باور شو دوستانو نن د دماغي ملاریا په اړه غیږو د ساري ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه موږ ته معلومات راکړي السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم ځان معرفي کړئ
الو
ساسي غږ راځي مهرباني وکړئ
زما پښتنه دا ده چې د دماغي ملاریا د پرسری باندې شبیسه لکه مرګي چې پراسي لسی حالت هم لري کې نه لري دا د ملاریا د دلته ډاکټران وایي چې دا ملاریا ښه
کومه بل پښتنه خو نه لري
نه بل نه
او ډیر مننه
د دا ورور د پښتنو په ځواک باید ووایم، فکر کوم چې نوم یې ونه ویلو، خو بیا هم د دا ورور د پښتنو په ځواک باید داسې ویم کړه چې دماغي ملاریا په شاس باندې هم چاپېره شي او هغه ونیسي. اول باید هغه نوه تشخیص شي په لابراتوار کې چې مثلا دا ملاریا فالسیپارم ده، ځکه چې هغه صرف ملاریا دماغي ملاریا ورکوي. او وروسته هغه څخه باید مریض کېدی شي د ملاریا اعراض علائم یا نښې نښانې ولري او یا ونه لري. خو مریض معمولا ډېرې نښې نښانې د دماغي مشکل په توګه لري، مثلا سرداد لري، مثلا د زړه بدوالی لري، مثلا دغه خبرې بې واکه شي او مثلا لاس پښې کاږه شي، لکه هغه مرګي غوندې، لکه دوی چې لاس حالت ورباندې راځي، چې وروسته اوس دا حالت تشدیدېږي، زیاتېږي، او وروسته اوس کېدای شي مریض د کوما طرف ته بوزي او بیا د مرګ طرف ته بوزي. مقصد دغه نښې نښانې چې د مرګي ته ورته دي، د مرګي په شان نه، مرګي ته ورته، لکه دغه دماغي مشکلات په دې کې زیات رامنځته کېږي.
بلې ډاکټر صاحب، زیاتره ملاریا تاسو د ډولونو په اړه معلومات ورکړل، په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي؟
ډېره ښه پوښتنه وکړه. په کومو سیمو کې زیاتره پیدا کیږي او په کوم وخت کې زیاتره پیدا کیږي؟ معمولا په هغه ګرم موسم کې، دغه چې شروع ده د ساور د شروع څخه نیولې اند تقریبا د سمبولې د میاشت تر اخیره پورې ده حالت کې چې د هوا ډېره ګرمېږي، ورو په ورو باندې او اوبه په ارزه کې ډنډې پاتې کېږي، او په هغه ځایونو کې چې هلته وریژې یا شولې خلک ورته وي، دغه زیاتې چې کرل کېږي نو هغه د زیاتو اوبو ته ضرورت لري، او پټي همیشه په اوبو باندې ډک وي، او د یوې طرفه د اوبو ذخیره په کافي اندازه وجود ولري په هغه ځای کې چې ملاریا خپلې هګۍ، هغه غوماش خپلې هګۍ اچوي، وروسته هغه څخه بچیان دغه څخه راوځي او دغه څخه بیا مکمل غوماشې جوړېږي، نو هغه روش پکې کوي. او بل دا چې هلته د پخوا څخه مثلا ملاریا وجود لري، نو د افغانستان په کچه باندې په شرقي سیمو کې د افغانستان چې په دې کې جلاباد او په دې کې مثلا دغه سیمه چې وریج پکې کرل کېږي، او په شمال کې هلته تخار او په غزه کې کندوز او دغه ولایتونه معمولا دغه مشکلات او کندهار ځینې وخت پکې زیات لیدل کېږي.
بلې، د مخنیوي په اړه به وروسته وغږیږو. له مزار شریف نه شاه محمد خان، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب اوري.
ما څنګه دا و چې ما سترم دغه سي درد کوي، یعنی سبو می سکیولاته ما دا تاسو دا موریکیا میکرو پاتس وی دی ته ما نه وک بیا راځي ما سره.
ها
دا رقم نو دا ما دا پوښتنه ده چې دا یعنی رښتیا دا تکلیف یعنی بیخی د سړی سر درد کوي، یعنی په میاشت کې په شپه کې یو ځل سره تاسو په سړی راپورته کیږي.
ډاکټر صاحب تاسو نه کومه پوښتنه لري؟
ښځه غواړم د شمد روندغه پوښتنه وکم چې سردردی لري او تبه لري، آیا داس حالت هم در باندې راځي چې مثلا کله وجود سوړ وي، یخنۍ دي کې، یا بیا د تبه شي، او بیا ورسره غوسخه، او بیا ورسره غوسخه خلاص او جوړ شي، داس حالت در باندې راځي؟ بله.
چې دا یو ورته چې دا چې تبره باندې راځي د حماس کمپاین کچېری تل تک پر ځان وایي، چې دا چې دا چې ګرمي مې کېږي کچېری ایسته کم یخ مې کېږي بارا پات سره باندې راځي چې ګرځم.
او دا په هر ورځ راځي، په څو ورځو کې یو ځل راځي، یا په هفته کې؟
په شوې شپو کې، په میاشت کې، یا په دوو میاشتو کې دا رقم.
ښه، ډېر ښه. راډیو ته غوږ نیسم، ان شاء الله معلومات درکم.
صحیح صحیح.
خیلی ورور د پښتنو په ځواک باید وایم چې لکه ما چې مخه ویل، د ملاریا لپاره د پخوا څخه پېژندل شوې ناروغي ده، او د پخوا څخه دا معلومه ده ډاکترانو ته او همدارنګه عامو خلکو ته، کېدای شي معلومات په دې کې کم وي. کله چې یو شخص معمولا سړه لري لري او یخنۍ کېږي او کمپلې ته کوشش کوي چې بزانه واچوي، داسې حالت چې حتی لرزه بیخي زیاته وي او د سود خود لپاره دوام وکړي، او وروسته غوسخه یو حالت ورباندې راشي چې ډېره شدیده تبه شي، او بیا خوله ورباندې راشي، او دا په څو ورځو کې یو ځل ورباندې تکرار شي، نو احتمال د ملاریا پکې زیاتېږي. نو باید هغه کس لکه هغه ورور چې وویل چې موږ ته ډاکتر څه ویلي چې باید تاسو خپله وینه معاینه کړئ، خپله وینه د مورخې لپاره کې معاینه کوي یا نه کوي، د ملاریا لپاره د هغه وخت معاینه کوي چې په دوی باندې تبه راشي او په دوی باندې سړه لرې راشي، هماغه وخت که چیرې امکانات وي ځان د کلینیک ته ورسوي، په څو دقیقو کې به انشاءالله د خبر تشخیص شي چې دا ملاریا ده او یا کومه بله ناروغي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ته به هم یادونه کوو چې د ملاریا ناروغۍ په اړه غږیږو، د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل په دې اړه معلومات راکړي. السلام علیکم. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
کومه پښتنه لري میرا بني
پښتنه نه ده د ډاکټر صاحب نه مده په پره یو ورو ده هغه دا کومه نه خبره چې بل نه ده څنګه زه پر دې یو څو ورځې بعد دې را څنګه پر دې هغه چې ته بل ورځ پر دې نه مګم چې ډاکټر ته راځه ډاکټر ولې چې څه مرزي ده
ها د دوی اړیکه پلی شو
دا ورک نو مستبه ولرزه غشي فقط ته خل نه دخل نه ورې د کوم مرزي ده مشکل ته ده
ډاکټر صاحب پر اړه تاسو ته معلومات درکې نو تاسو یې اړیکه پرې کړئ د رادیو لاري د پښتنې ځواب ووري
معمولا کله چې دا درې ګونی حالت کېدای شي په ځینو ناروغانو کې واضح وي یا په ځینو ناروغانو کې واضح نه وي دا سره په سره کې نه چې باید حتما داسې حالت ورباندې راشي خو معمولا ډېری ناروغان چې هغه ملاریا لري دغه درې ګونی مرحله ورباندې راځي او وروسته هغو څخه وینه چې معاینه شي حتما پای کې ثابتېږي او ځینې وخت داسې هم کېږي چې پکې حتی په کلینیکونو کې ناروغان بستر دي ډاکترانو ښه پوهېږي چې دغه راز علایم ملاریا ته پاتې کېږي مګر په وینه کې هغه نه ثابتېږي چې هغه هغه مشکل دی همغه وي چې په هغه وخت کې میکروب په سرو حجرو دی وینه کې مداخله نوي کړي یا مثلا مخې د غنمي یا ورسره د غسخوي چې دغه مشکل ده خو که چیرې داسې حالت ور باندې راځي او دوی ته ماینات شوی وي او ملاریا ورته تشخیص شوی وي د ملاریا درملنه حتما کیږي او هغه کوم درملش په افغانستان کې فعلا وجود لري دغه مقابل کې مقاومت کم ده او دغه مقابل کې مثلا دا چې په میکروب زور ونه رسیږي حتما پرسیږي او هغه میکروب له منځه وړي او که چیرې تشخیص یې وځل وشي ملاریا ډېره په اسانۍ باندې تداوي کیږي او د ځان څخه کوم نښې نښانې زیاتره نه پرېږدي
بلې ډاکټر صاحب که چیرې د ناروغ درملنه پر خپل وخت ونه شي او ګټور خواړه ورنه کړل شي نو نتیجه به یې څه وي
دا اعتبار په دې باندې لري چې کوم ډول ملاریا یا کوم ډول پلازمودیم میکروب په داخل د وینه کې وجود لري که چیرې مثلا هغه ډول وي چې هغه وایواکس ده یا مثلا ملاریا په خپله ده او یا اوول ده دا بیا ځانګړی موضوع ده او که چیرې مثلا هغه فالسپارم وي نو هغه حتما په بده اوړي هغه اختلاط ورکوي اختلاط با بیړی ورته وایي خلک او دغه مرض هغه شکل تغییر کوي او که چیرې مثلا دا په هغه کسانو کې چې هغه وجود ضعیفي دغه رامنځته شي نو هغه ټول وجود ته تاوان رسوي او کولی شي د هغه د کمخونۍ باعث وګرځي او کولی شي په هغه نور مشکلات رامنځته کړي او د بدن نور ورته نور مشکلات ورته مخه کړي
بلې یو رسه یو ریدونکې په دې برخه کې اخلو بیا به نو د خبرونې دویمه برخه کې د ریدونکو د اړیکو په تمه یو چې دوی بیا هم له موږ سره په دې خبرونه کې برخه واخلي موږ د تخنیکی همکار شرکې چې یو ریدونکې په لیکه کې لرو مهرباني وکړئ سلام علیکم سلام علیکم د دوی غږ ناراضي دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو واوري او که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب نه مهرباني وکړئ ټلیفون وکړئ مخکې مو درته د استډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړي
السلام
علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو جعفر تاسو مسلم ډاکټر صاحب اتول کوارو دې سلام علیکم وعلیکم السلام زما ډاکټر صاحب سودا چې دا چلو رقم ملاریا وی دي د جوړ ټورالایم دغه یو راین د سړی یاري ګرمه ته بیا دا ورته خېږي کدا د دماغ نارې ریسک مده دا کې بل علایم ده او بل څنګه مده چې د دې مبارک وخت ته جوړ شوی او بل دا دا یو په انټي بیوټیک سره کېږي کنه کېږي
ډیره مننه جعفری صاحب دغه پوښتنې به ډاکټر صاحب په لنډو کې ځواب کړي درې دقیقې وخت لرو ډاکټر صاحب مهرباني
ډېر ښه پوښتنه وکړي علایم یو بل ته ورته دي په لومړي پړاو کې علایم ورته دي او که چیرې مثلا درملنه ونه شي هغه فالسپارم ډول شده هغه کېدای شي په دماغي ملاریا باندې واوړي نور یو بل ته ټول ورته دي او فقط هغه کومه حمله چې په مریض باندې راځي هغه ټایم فرق کوي وخت فرق کوي په ځینو کې مثلا څلور ساعته ورسره په ځینو کې اته ساعته وخت په ځینو کې دوه بیا او په ځینو کې څو ورځې بعد کېدای شي رامنځته شي او واکسین تر اوسه کوم خاص واکسین نه درته جوړ شوی او بل دا چې په انټي بیوټیک باندې د دې درملنه کېدای لپاره انټي مرال ډراکس یا هغه د تاوی چې هغه د ملاریا لپاره صرف ده او پیدا کیږي او شته ده په هغه ماده درمل نه کی یعنی دغه پلازمودیم ده او په دې باندې حکومت انټي بیوټیکونه شي د نورو مرزون د پاره دی د پاره کوم ګټه نه رسوي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام به هم دوام لري. د خبرونې لومړی برخه البته په سوشيبو کې پات رسیږي. په دویمه برخه کې تاسو به هم کولای شئ چې د یادې ناروغۍ په اړه له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. تاسو به د سټوډیو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم، 0999215 بل شمیره مو ده 0992215. د دماغي ملاریا په اړه غږیږو په دې خبرونه کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت الله سهیل را سره په سټوډیو کې دی. یو په دې اړه تاسو ته معلومات درکړي. که تاسو هم کومه پوښتنه لرئ نو له ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړئ. دوستانو اوس نو ورو ورو نږدې کېږو د دریو بجو خبرونو ته. د دریو بجو خبرونو دپاره ما همکاره سهار لیوال سټوډیو ته راغلی او که غواړئ د ازادي راډیو د دغو خبرونو راپورونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته هم کولی شئ چې مراجعه وکړئ. پته یې د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. همدارنګه ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته یې د facebook.com/ازادي راډیو. دا اوس نو د دریو بجو مهم خبرونه اورو.
رئیس جمهور غنی مورد استقبال رسمی همتای ایرانیش قرار گرفت. سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید برای تایید حضور گروه دولت اسلامی در این کشور نیاز به